ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی نن د نه ورځ کال 2013 د ستمبر د میاشتې 15مه نیټه ده د وخت شوې په پاکستان کې د سحر 8:00 بجې افغانستان کې شوې دي 8:00 بجې او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د ګل ورځ او د شپې 11:30 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډی ریډیو د نیمې ګنټې د خبرې خبرونه کې درته زه محمد اکرام یو ځل بیا سلم شو وایم. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د نړۍ مشرانو د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د امن لپاره په داسې حال د رول لوبولو ژمنې کړې دي چې ملګري ملتونه د جنوبي افریقې مشر نیلسن منډیلا د زیږیدنې سلما کلیزه لمانځي. د ایران صدر حسن روحانی وای روانه هفته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په موقع د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ سره د لیدو کتو څه پلان نه لري. او روسوای دی باراتونکو هفتو کې شام ته د S-300 جدید میزایل دفاعي نظام ورکوي. اوس وقشه د خبرونو تفصیل ته. د نړۍ مشرانو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د امن لپاره په داسې حال د رول لوبولو ژمنې کړې دي چې ملګري ملتونه د جنوبي افریقې مشر نیلسن منډیلا د زیږیدنې سلما کلیزه لمانځي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوتیرش د غونډې په شروع کې ویلي دوی نن د عقل او لویې ګټې ترلاسه کوونکي تن یاد ساتي چا چې د امن او انساني عزت لپاره د اوږدې مودې پورې کوششونه کړي دي. مول ویلی د نړۍ د مشرانو په حیث هم دغه د دوی مقصد او ذمواری ده. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی هم د ملګرو ملتونو په غونډه کې برخه اخلي. مول بعد د ستمبر په 9:00 نیټه دغه غونډه ته وینا کوي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری وایي د کشمیر په لانجه د بحث بغیر د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو امکان نشته. هغه ویلي د دواړه ملکونو لپاره تر ټولو ښه لار یو بل د امن اړخته قانې کبل دي. افغان چارواکو د ګلپورس پخلی کړی چې د سویلي زابل ولایت په قیدخانه کې یو طالب بندي د یو محافظ نه په پټه خودکار وسله اخیستو وروستو د درې اعلی چارواکو په شمول 8 پولیس وژلي دي. یو پولیس چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي دغه پیښه د شاري صفا ولسوالۍ په بندیخانه کې د اتوار په ورځ ناوخته هغه وخت رامنځته شوه کله چې امنیتي محافظینو د ماښام مونځ کولو. د ایران صدر حسن روحانی وای روانه هفته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په موقع د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ سره د لیدو کتو څه پلان نه لري او د امریکای انتظامی هغه بنا یې رد کړې ده چې صدر ټرمپ د ایران سره د خبرو اترو لپاره راضي دي. د امریکای خبری ادارې NBC سره په یو مرکه کې د ایران صدر ویلي د ټرمپ سره د ملاقات څه قسم پروګرام نشته. څوک چې د ایران او د نړۍ د شپږ طاقتور ملکونو ترمنځ شوي د کال 2015 نیوکلیایي تړون ناوتلی او په تهران یې یو ځل بیا د اقتصادي بندیزونو لګولو عمل شروع کړی دی. د امریکې خارجه وزارت وایي د میانمار پوځ د روهینګیا مسلمانانو خلاف په منصوبه سره په غټه کچه د وژنو او ترهګرۍ کمپین چلولی خو په میانمار یې د بشر وژنې او یا د انسانیت خلاف جرمونو تور لګولو نه ډډه کړې. د خارجه وزارت د استخباراتو او پلټنو ادارې لخوا خپور شوي رپورټ کې ویلی شوي په شمالي رخاین ریاست کې وروستی تشدد ډېر سخت په غټه پیمانه او په فراخه توګه شوی دی چې ښکاري د روهینګیا خلک اویروي او هغوی خپل کورونه پرېږدي. روس وایي دوی به راتلونکي هفتو کې شام ته د S-300 جدید میزایل دفاعي نظام ورکوي. د روس د دفاع وزیر سرګی شویګوف ویلي صدر ولادیمیر پوتین شام ته د عصري میزایل دفاعي نظام ورکولو حکم هغه وخت ورکړو کله چې د دې وړاندې د شام هوایي دفاعي نظام تیره هفته د اسرائیل جنگي جهاز په شک کې د روس یو جهاز ویشتو چې پکې 15 روسیان وژل شوي. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې شروع کېدو په موقع د نړۍ په مشرانو باندې د مخادره موادو مخنیوي لپاره ګام پورته کولو غږ کړی دی. د ګول په ورځ نیویارک کې د مخادره موادو مخنیوي لپاره غونډې ته د وینا په وخت نوموړي ویلي په ټوله نړۍ کې په تیرو 15 کلونو کې د مخادره موادو له کبله په مرګونو کې 80% زیاتوالی راغلی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د نړۍ مشرانو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د امن لپاره په داسې حال د رول لوبولو ژمنې کړې دي چې ملګري ملتونه د جنوبي افریقې پخوانی مشر نلسن منډیلا د زیږیدنې سلمه کلیزه نمانځي. د عمومي غونډې لپاره د نړۍ د ګڼ شمېر ملکونو صدران، وزیر اعظمان او نور اعلی چارواکي نیویارک ښار ته راغلي دي. نور تفصیل مو په نیویارک کې د خپل همکار وکیل خان ناسو شپې وړاندې پوښتلی.
څنګه چې تاسو وویل د نن ورځې بزرګ نن ورځې شروع کوم چې دا درې او یمه غونډه د هر کال کېږي د کال 1915 راهسي او دا نن چې کوم غونډه پیل شوې ده په دې کې نن ابتدایي میټینګونه شوي دي. په دغه میټینګونو کې دغه ملاقاتونو کې درې غټې خبرې، یو خو د نیلسن منډیلا څنګه چې تاسو هم ذکر وکړو د پیس یا چې د امن په دغه اړه باندې یو غونډه شوې ده چې د هغه چې کوم ژوند و په هغې باندې رڼا اچول شوې ده چې هغه په خپل ژوند کې کوم کارونه کړي دي، یعنې د خلکو سره مرسته، د امن د پرمختګ لپاره او دغه شانتۍ. په دغه لړ کې هغه جیل کې هم وخت تیر کړی دی او د نوموړي د سټیچو یا مجسمه هم په ملګرو ملتونو کې لګولې شوې ده. د او هغې سره هغه بوټان، هغه پیزار هم ایښودل شوي دي کوم چې هغه ویش کاله په کېد کې و، هغه پیزار چې هغه به هلته کې په جیل کې اچول. نو دغه د هغه په ژوند باندې رڼا اچول شي. په دې لړ کې د ملګرو ملتونو چې کوم سیکرټر جنرال دی انټونیو ګوټیرز، هغه هم سوشي بیر باندې وینا وکړه، دغه په ژوند رڼا واچول او ویلي چې هغه څنګه ژوند تیر کړی د امن لپاره هلې ځلې کړي. دغه امن ته نن په نړۍ کې ضرورت دی او دغه لپاره موږ له هلې ځلې کول پکار دي. د دې سره سم بل چې کومه غونډه شوې ده هغه د ځوانانو په غټه شمېره کې ځوانان راغلي. ځوانانو خپلې مسلې کې خپل ملګرو ملتونو ته په دغه کې هغه ویل چې دوی کوم کوم خبرو ته اړتیا لري، ضرورتونه لري، یعنی ټیکنالوژي، دغه شانتي اډوکیشن او دغه شانتي نور امن. د امن په دغه ټکی باندې هم هغه زور ورکړو. د دې سره سم کله چې دغه غونډه روانه و نو د امن یا د سولې نړیواله جایزه ګټونکو ملاله یوسفزی هم په خپل یو ټویټ وکړو او په هغه ټویټ کې هغه ویل چې ځوانانو ته مخور کړی شوی ده، دا د خوشاله خبره ده او دا چې ځوانانو لپاره هلکانو جنکو لپاره نور څه خبرې ونه کې بلکې دوی په خپل باندې خبرې وکړي. د دې علاوه بل چې کومه دریمه غونډه نن شوې ده، دا ابتدایي غونډه شوې ونو هغه د مخدره موادو یا د ډرګز د هغې د مخنیوي لپاره یا دغې نه چې کوم مرګونه کېږي په نړۍ کې د هغې مخنیوي لپاره دوی وایي چې په دې باندې په دغې باندې مشرانو خبرې اترې کړي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او دغه شانتۍ د ملګرو ملتونو سیکرټر جنرال او ورسره نور دغه شانتۍ مشرانو په دغې باندې ویناګانې کړې دي. په دغې کې دوی وویل چې په نړۍ کې هر کال د 60% چې کوم مرګونه کېږي، نو یعنی د 60% چې پورې مرګونه هغه د دغه د مخدره مواد استعمال نه کیږي. دغه غټ علت دوی چې کوم نه نو کوکین او افیم خودلی وی چې د مخنیوي لپاره په دې لړ کې هم کار کول پکار دي. دا نن د تلویزیون منیټې خبره وخو دین علاوه چې کوم دی غونډې د پاره مشران ناغلی څنګه تاسو هم واندی وی دي. د افغانستان وفد راغلی ده د عبد اجرایی رئیس عبد الله عبدالله په مشرۍ کې، هغه هم د خپل ایجنډې سره راغلی دي چې په ملګرو ملتونو کې کله چې هغه د شروع پر وز، یعنی د سبا نه بل سبا بلکې سبا وینا کوي، نو هغه به غټه توجه یا غټ بیسي به کیږي. نو هغه به امن باندې وي، امنیت وي. امن مطلب دا چې دوی د سولې چې کوم پروسه روانه په دې باندې به خبرې ترې کوي او د دین علاوه په الیکشن کې په افغانستان کې را روان دي، دغه باندې به دوی د خپل هوا چې کوم تګلارې ده یا طریقې کار دي نو په هغه باندې به بیس کیږي. د دین علاوه د پاکستان وفد د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشي په مشرۍ کې امریکا ته راځلې. تر ورو شاه محمود قریشي په واشنگتن کې خبري ناشته وینا هم کړو، خو نو موړې به د ملګرو ملتونو دی عمومي غونډه ته د خالی پرواز، یعنی د هفتې پرواز یا دی به وینا کوي او په دغه کې نو موړې روان دي. یعنی کوم د هغه تیر ورځې خبرې ته وګورو کله چې هغه خبري ناشته وینا کوله په واشنگتن ډي سي کې، دا غټې غټې خبرې د افغانستان کې د سولې عمل، بیا د شانتۍ ورسره د هند سره تعلقات، د امریکې سره تعلقات او بیا مطبوعات چې کوم خبره خوروي چې نوموړي به په ایجنډا باندې ځان سره سروړي یا په کوم خبره بیس کوي، هغه د کشمیر مسله ده. په دغه باندې به نوموړي وینا کوي. درې او یم غونډه ده دغه شانتۍ ده په نیویارک کې روانه ده. دین علاوه کوم مشران چې ورته راغلي دي سبا به ورته د چې کوم وینا کوي، په هغه کې به لومړنۍ وینا د برازیل صدر کوي، ورپسې دویمه وینا به د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ کوي، د امریکا سره ډانل ټرمپ ته نړۍ مشران سترګې په لاس کې نیولې به په خپلو خبرو کې څه وایي، ځکه چې تیر کال کله چې دا غونډه کې د دوه یایمه غونډه و نو په هغې کې څنګه چې خبرونه راتلل او څنګه چې مونږ اورېدونکي هم به اورېدل وخت په وخت ډېر باندې چې نوموړي هغه وخت په شمالي کوریا باندې نیوکې کولې، د شمالي کوریا په مشر کیم جونګ اون او د هغه لپاره چې کوم لفظونه هغه استعمال کړو، یعنې راکټ مین، هغه شانتې خبرې کړې. نو هغه وخت مشرانو ته دا اندازه نه کوي چې نوموړي به څه وایي، خو دا وایي هغوی چې کومه تمه لري نو دا وخت د ایران چې کومه خبره کېږي نو چې نوموړي به زیاتې خبرې په ایران کوي، ځکه چې امریکا د ایران سره شوې په کال 2015 کې چې د نیوکلیایي معاهده شوې وه چې ایران به خپل نیوکلیایي پروګرامونه راکموي.
وکیل خان ډیر مننه.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټویټر @voadiva.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې لپاره د نړۍ د یو شمېر مشرانو تر څنګ د ترکی صدر رجب طیب اردوان هم راغلی دی. د نوموړي امریکې ته د راتګ په موقع باندې سلنکران وایي چې د امریکې او د ترکی ترمنځ په روسیو کې چې کومې اړیکې خرابې شوې دي، د دواړه مشرانو ترمنځ د ملاقاتونو امکان هم شتره او کې د شي د خبرو اترو کې خواله راشي. د وایس اف امریکا یو رپورت په تاسو زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د ترکی صدر رجب طیب اردوان د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې برخه اخستو لپاره نیویارک په داسې وخت رسیدلې چې د واشنگتن سره د ترکی اړیکې د تناو ښکار شوې دي. د واشنگتن سره اړیکې نرمولو لپاره د ترکی یو چارواکي وال سټریټ جرنل ورسپانې ته ویلي چې امکان د ترکی امریکایي پادری انډریو برنسن زر خپل وطن ته ولیږي. برنسن باندې په ترکی کې د ترخګرو سره د مرستو تورونه لګیدلې دي او د وخت پرې مقدمه روانه ده. د اګست په میاشت کې امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ په ترکی کاروباری بندیزونه ولګول. دغه بندیزونه په وجه د ترکی کرنسی ډیر ښکته او غورځیده. د امریکا قومي سلامتی صلاحکار جان بولټن ویلي کله چې برنسن خپل وطن ته راستون شي نو د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې به بیرته بحال شي. واشنگتن په برنسن لګیدلی تورونه به اساسه بلي. د ترکی صدر رجب طیب اردوان بیا بیا ویلي برنسن باندې به مقدمه سرته رسول کیږي. سیړنکار وایي چې د برنسن په 12 اکتوبر عدالت ته د راتلونکي پیښې څخه به معلومیږي چې د هغه د خوشی کولو خبره څومره ریښتیا ده. د انقره منځني ختیځ یونیورسيټي پروفیسر حسین بکشي وایي چې امید کوي نوموړی خوشی کړل شي. دی وایي دلته نورې تمې هم دي چې به کیږي، خو دی وایي چې موږ له بعد د اکتوبر 12 نیټې پورې انتظار کول وي چې پادری برنسن خوشی کیږي او کنه. دی وایي ښکاره ده چې بیا خو مسله هواره ده. د زیاته کړه چې د نفرت فضا د انقره او واشنگتن ترمنځ د تیرو څو هفتو راهیسې کمه شوې ده. دی زیاتوي چې داسې ښکاري دواړه خواوې په خپل دریځونو کې نرم شوې دي او دواړه خواو ته د همکارۍ لپاره څه کار کول پکار دی. که د امریکا او ترکی ترمنځ تاوتریخوالي کې کمی راځي نو د ترکیې اقتصادي بندیزونو ختمېدو سره د دوی اقتصاد هم بیرته پر ځای کېدای شي، خو په ظاهره د انقره او واشنگتن ترمنځ غلط بیانۍ لا هم روانه ده او اړیکې لا هم د تناو ښکار دي. او په دغسې حالاتو کې د دواړو ملکونو صدران نیویارک کې په غونډه کې شرکت کوي. دواړه صدرانو ترمنځ ناسته هم نه ده برابر کړی شوې. د طیب اردوان د ګوند وایان عمر سیلک ویلی چې امریکایي چارواکي وایي که چرته د ترکی د صدر لخوا د دواړه مشرانو ترمنځ د ناستې کولو کومه بلنه راغله نو ضرور به دوی په دغې باندې غور کوي. د زیاته کړه موږ د دغې رویې هیڅکله هم ستاینه نه کوو، خو که چرته د امریکا صدر ټرمپ لخوا بلنه راغله نو ضرور به پرې موږ غور وکړو چې څه ځواب ورکړو. صدر طیب اردوان خبرداری ورکړی چې د شام په ستونزه د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې نورې هم د تناو ښکار کېدای شي. په نیویارک کې د یوې وینا په وخت صدر طیب اردوان خبرداری ورکړ چې د شام وای پی جی کورد او وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره د ترکی پوځ بیخي تیار دی. وای پی جی په شام کې د امریکا 2000 پوځیانو ترڅنګ د داعش وسلوالو خلاف جګړه کې بوخت دي. په کوم چې صدر اردوان د پوځي عملیاتو خبره کوي، ترکی وای پی جی ترخګر ډلبلی او وای چې په ترکی کې د کورد یاغي وسلوالو سره د ترکی خلاف جنگيږي. د تیر جمعې په ورځ د توی بردوان وایان ابراهیم کلین ویلی ترکیه لپاره دا خبره ډیره د پریشانۍ ده چې د امریکا حکومت د وای پی جی او پی وای ڈی سره خپل ملګرتیا جاری ساتلې ده. سړنکار وایي چې که داعش ختم هم شي نو ښکاري داسې چې امریکا به د وای پی جی وسلواله ډلې سره خپلې اړیکې پر ځای ساتي، په دې غرض چې شام کې د ایران بې دریغه مداخلت مخه ونیسي. تیره هفته د امریکا صدر ویلی وو چې په شام کې مونږ داعش وسلوالو لا ماتې ورکولو ته نږدې شوي یو، نو بیا به ګورو چې مونږ دغلته بیا څه کول غواړو. د امریکا قومي سلامتیا مشیر پرون ویلي مونږ به تر هغې دغه ځای نه پرېږدو تر څو چې د ایران پوز د خپل ملکی سرحدونو بهر وی چې ورسره د دوی ساتل شوی وسلوال هم شامل دي. د ترکی صدر اشاره ورکړي دوی تیاری نیسی چې د وای پی جی وسلوالو ختمولو لپاره ماسکو نمرستي تر لاسه کولو لپاره رابطه وکړي. په 1300 میاشتو کې د روس او ترکی ترمنس اړیکې ډېرې ښې شوې دي او دواړو په شام کې خپل همکاري بیخي زیاته کړې ده. د ترکی روس ته نږدې کېدل هم د واشنگتن سره د تناو یو وجه ده. انقره نور هم د بندیزونو سره مخ کېدې شي که د روس نه یې S-400 میزایل نظام بایا که ناټو ملکونو خبرداری ورکړی دی چې د دې نظام په ترلاسه کولو د دفاعي سامان په اړه شوې لوزنامو باندې هم اثر غورځېدی شي.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نکړی.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. افغان چارواکو د ګلپور سپخلی کړی چې د سفلی زابل ولایت په قیدخانه کې یو طالب بندي د یو محافظ نه په پټه خودکار وسله اخیستو وروستو د درې اعلی چارواکو په شمول اته پولیس وژلې دي. وایس اف امریکا رپورټ پی تاسو ته زمونږ همکارا کلثوم کاکړ باندې کوي.
د افغانستان چارواکو په زابل کې د یو بندي طالب لخوا د اته پولیسو د وژلو پخلی کړی. په وژل سوو پولیسو کې درې د پولیسو مشر افسران هم وو. دغه پیښه د زابل ولایت شیر صفا په جیل یا بندیخانه کې د یکشنبه یا اتوار په ورځې هغه مهال پیښه سوې چې کله وژل سوي پولیسانو د ماښام لمونځ کاوه. پولیس چارواکي غلام جیلانی وایس اف امریکا ته ویلي بندی طالب د پولیسو څخه وسله اخیستې وه او ورباندې د لمونځ په مهال ډزې وکړې. یو امنیتي چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي چې د پولیسو د وژلو وروسته دغه بندي د وسلو ځای ته ورغلی و او د امنیتي ځواکونو سره د څو ساعتو لپاره جګړه کوله. د شیر صفا یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي چې دغه بندي سره افغان ځواکونو د دوشنبې یا د ګل د غرمې پورې جګړه لرله. دا وروستۍ د امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبله پیښه په داسې وخت کې راپیښه سوې چې یو ورځ وړاندې د افغانستان د دفاع او د کورنیو چارو وزیرانو دا منلې وه چې په تیرو اونیو کې د طالبانو لخوا افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولو پیښو کې زیاتوب راغلی دی. پارلمان او سینټ ته د اتوار یکشنبې په ورځ د وینا په مهال د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک ویلی وو چې هر ورځ نږدې 10 امنیتي او د پولیسو عسکر وژل کیږي. او بیا د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بارامي سینټ غونډې ته ویلی وو یوازې 13 میاشت 1514 افغان ځواکونه وژل سوي دي. د افغانستان د ژغورنې لپاره اداره سیګار تر مخه د کال 2014 د اپریل د میاشت څخه د جولای د میاشت 2013 کال پورې 14,000 افغان امنیتي ځواکونه وژل سوي دي. په اني وخت کې امنیتي ځواکونو د یکشنبه اتوار په ورځ ناوخته د وردګ میدان ولسوالۍ کې د عملیاتو په مهال د طالبانو په یو مرکز چاپه وهلې او اته افغان ځواکونه چې د طالبانو لخوا نیول سوي وو رای آزاد کړل. د میدان وردګ امنیتي کمانډر جنرال ویس سمیمی وایس اف امریکا ته ویلي چې د عملیاتو په مهال 30 وسلوالې وژلې دي. او وی په وژل سوی کې د ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی مشر هم وژل سوی. خو بیا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادا کړی ده چې افغان او امریکایي ځواکونو په ګډ عملیاتو کې ملکي وګړي په نښه کړي. ذبیح الله مجاهد زیاته کړې چې جاګاتو ولسوالۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون څوارلس ولسي وګړي په عملیاتو کې وژلي. د طالبانو دعوی اکثره تصدیق نه کیږي. د افغانستان خبرې ادارې په ژواک د ځایي خلکو د خولې وایي چې په عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم ګډون درلود. د ادارې تر مخه د دغه ځای خلک وایي وژل سوي تنان ځایي وګړي وو. د دغه دعوو پخلی یا تصدیق په ازاده توګه نسی کېدی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voa.diva.news.com. ټویټر آی ډی ده @voa.diva.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. روس وایي دوی به راتلونکو هفتو کې شام ته د S-300 عصري میزایل دفاعي نظام ورکوي. که څه هم اسرائیل د دغه نظام سخت مخالفت کوي. نور حال په دې حقله باندې د وایس آف امریکا په رپورټ کې تاسو زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
روس ویلي د اسرائیل د نیوکو باوجود به په راتلونکو څو هفتو کې شام ته د S-300 په نوم نوی میزایلي دفاعي نظام ورکوي. د روس د دفاع وزیر سرګی شویګوف ویلي صدر ولادیمیر پوتین وروسته له هغې د شام د هوایي دفاعي نظام د ښه کولو امر ورکړو کله چې شام په غلطۍ سره د اسرائیل د جنگي جهاز په شک کې د روس جنگي جهاز ویشتلی وو. په دغه جنگي جهاز کې د روس 15 غړي وژل شوي وو. روس په سمدستي ډول د دغه پیښې پړه په اسرائیل ورچولې وه. په دغه وخت کې د اسرائیل پوځ هم په شام هوایی بمباری کوله. ماسکو وایي د شام د S-200 دفاعي نظام دومره زوړ دی چې د روس جازونه د نورو جنگي جازونو نه نشي بیلولی. د روس د دفاع وزیر سرګی شویګوف ویلي دغه خبرې موږ دې ته هڅولي وو چې د شام د پوځ امنیتي نظام له وده ورکړو. اسرائیل د روس په دغه ګام سخت غبرګون ښودلی دی. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د ګل په ورځ د روس صدر ولادیمیر پوتین ته په ټلیفون ویلي د شام په څیر یو غیر ذمهواره هیواد ته جدید وسله ورکول به د سیمې خطرې نورې زیاتې کړي. د روس د صدر ماڼۍ یا کرملین تر مخه صدر پوتین ویلي شام ته د جدید دفاعي نظام ورکولو مقصد په دغه سیمه کې د روس د پوځیانو ژوند خوندي ساتل دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هم روس ته وړاندیز کړی چې شام ته نوی میزایلي نظام ورکولو په فیصله دی غور وکړي. د ده په وینا د روس دغه ګام سره به د وړاندې نه کړکېچ ځپلې سیمې ستونزې نورې زیاتې شي. اسرائیل له یوې مودې راهسې په ماسکو کار کوي چې شام ته دغه S-300 نومې نوی میزایلي دفاعي نظام ورنه کړي. اسرائیل اندېښمن دی که داسې وشي نو دې سره به د اسرائیل هغه نظام کمزوری شي کوم چې اسرائیل د ایران او حزب الله په ضد کاروي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.diva.news.com.
هیر یې نکړی.
ار وایس اف امریکا ډی بریډیو دی او اوسو چې په نړیوال او سیمه ایز مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالات باندې سلیکل شوې دي. زمونږ همکار مختار خلیل صاحب ورته کتنه کړې.
د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ورځ په زیاتی خرابیدونکو تعلقاتو تر مخې د دواړو ملکونو عالمانو ته غالبا چې د دې تعلقاتو د خکولو خاموشه وینا شوې ده. نن د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور اخبار ډان کې په دې موضوع د نامتو لیکوال د محمد عامر رانا یو تفصیلي تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی د علماو امتحان. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د افغانستان د عالمانو یو جرګه راتلونکو سورزو کې اسلام آباد ته تلو والا ده چې د دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد پیدا کولو اقدامات مخ په وړاندې وخوځي. د افغانستان د عالمانو جرګه به د پاکستان لویو لویو مذهبي اسلامي ادارو ته ځي او د دې خبرې بجاج اخلي چې علمي ترقی د دواړو ملکونو ترمنځ د عدم اعتماد د موجوده صورتحال څنګه د اعتماد په حالت کې بدلولی شي. ډان لیکي چې پاکستان او افغانستان دواړو سخت کال خپلو کې د امن او د سولې راوستو لپاره یو عملي منصوبه جوړه کړې ده. د دې منصوبې په غټو غټو نکاتو کې دا خبرې شاملې دي چې د دواړو ملکونو د پولې پورې راپورې د هغو خلکو خلاف به کار روایي کولی شي چې په سمه لار د راتلو نه دي. ملک دښمنه ډلې یا افراد به یو ملک هم په خپله خاوره نه پرېږدي. د دې مقصدونو د حصول لپاره پاکستان او افغانستان شپږ کارنده ډلې جوړې کړې دي چې پکې د سیاسي او د سفارتي مسلو اوارولو، د اقتصادي اړیکو زیاتولو، د ماجرو او د فوزي او استخباراتي مسلو اوارولو مقصدونه شامل دي. ډان لیکي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د عالمانو تګ راتګ څه نوې خبره نه ده، خو د مذهبي عالمانو دې تګ راتګ له په سفارتي سطح اهمیت ورکول یقینا چې یوه نوې خبره ده. ډان اخبار لیکي چې د پاکستان عالمانو د افغان حکومت خلاف د افغان طالبانو د مرګ جوبلی د کارونو خلاف یوه فتوا جاری کړې ده او د افغانستان حکومت په 13 اکتوبر کې جنرل قمر باجوا ته د کابل د دورې په موقع ویلي وو چې د پاکستان د عالمانو د فتوی خاطرو کې او افغان طالبان افغانستان کې د خونړو عملیاتو نه منی کی. جنرل باجوا وعده کړې وه چې دی به دې لړکې اقدامات کوي. ډان لیکي چې د پاکستان عالمانو له د افغان طالبانو د مجاهدي خلاف فتوا جاری کول ډیر ګران کار و، ځکه چې د پاکستان عالمانو تل افغانستان کې د طالبانو د تحریک مرسته کړې ده. د پاکستان عالمانو ته د دې فتوی په وخت دا پوره علم و چې د افغان طالبانو اصلي قوت د دوی جنگ له په افغانستان کې پروت د خارجي قبضې خلاف جنگ لا د مذهبی جنگ حیثیت ورکولو کې دی. د پاکستان عالمانو دا قسمه فتوا د پاکستان د جنگیالو ګوندونو خلاف هم نه ده جاری کړي. خو د روان کال په شروع کې د اسلام د هر مکتب فکر 1300 عالمانو د پیغام پاکستان په نوم یو فتوا جاری کا. په دې کې په صفا ټکو کې پاکستان کې د ترهګرۍ غندنه شوې ده. دا د خپل نوعیت لومړی اسلامي فتوا ده چې د جهاد اعلان پکې د ریاست ذمواري منلې شوې ده او د اسلامي نظام د نفاذ د پاره پکې د طاقت استعمال منکړې شوې ده. خو د 1300 عالمانو په دې فتوا هم افغانستان خوشاله نه شو، ځکه چې په دې کې د افغانستان دننه د طالبانو په هلو ځلو بد نه دی ویلې شوی. ډان اخبار د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې افغانستان پاکستان باندې د مذهبي فشار راوړو د پاره نورو اسلامي ملکونو سره د سفارتي رابطو په ذریعه د دغه اسلامي ملکونو د عالمانو نه د یوې خصوصي فتوی ترلاسه کولو تکالوکو. په دې لړ کې سعودي عرب او انډونیشیا په دې خبره سلا شول چې د مختلفو اسلامي ملکونو د عالمانو ترمنځ د فراخه یووالي پیدا کولو د پاره اقدامات پکار دي. د افغان حکومت جرګه په جاکارتا کې راغونډو عالمانو نه د یوې متفقه فتوی په حاصلولو کې ناکامه شوه، خو د عالمانو د غونډې په اخر کې د پاکستان او د انډونیشیا عالمان په یو شریکه اعلان نامه جاری کولو سلا شول، په کومه کې چې افغان طالبانو ته کلکه وینا شوې ده چې د امن او د سولې لپاره د افغان حکومت وړاندیز قبول کړي.
هم په دې د باندې زمونږ د ډیبی ریډیو د نن سهار د 3 غنټو خبرونه سرته رسیږي. زمونږ همکاران به نن مازیګر د ورځې تازه مهمو خبرونو سره راځي. 6 بجې د افغانستان د وخت مطابق 5:30 بجې د محمد اکرام د خپل پوره ډیبی ریډیو د ټیم سره ساسونه اجازه پاړم. الله پامان.